لړیو په یو بل خبرونه کې د خپل کوربنو ګل ایاز او مجید بابا سلامونه ومني. دا مهال په خبر کې د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې درکړو. اونیز پروګرام د سولې په لور هم په روانه غړي کې اوریدل شي. په لومړي د دې ساعت تازه خبرونه له مجید بابا نه و.
خبرونو سرټکی د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکي امن مذاکرات منسوخ شوې دي. په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کیدل کلالم ګرځولې دي. په کابل کې پرونی بمی چاودل ملګرو ملتونو پاکستان په سختو ټوپکو کې غندلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلو د سخه یو ورځ مخکې منسوخ شوې. ټاکل شوی و چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوې ډلې کې وشي، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې ځکه منسوخ کړي چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له ونو راهیسې یو بل تورنول چې خبرې اترې له خطر سره مخ کړي. پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز په ترهګرۍ ووسی. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کیدل کله دم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه ان ای یو سل دوه ویشتم او صوبایي اسمبلی حلقې یو سل اووه څلوېښتم ټاکنې کله دم ګرځولي دي. په دې حلقه یو سل دوه ویشتم ټاکنو کې د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمول نورو ځایونو کې د درغلو تورونه لګولي وو او الیکشن ټریبیونل کې یې د دغو انتخاباتو د کلدم کېدو درخواستونه جمع کړي وو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق ویلي دي چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د مشرانو یوې ډلې سره د ملاقات نه پس په حکومت غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو بهیر توند کړي او ستنو شوو کډوالو ته دې ټولې اسانتیاوې ورکړي. د دغو مشرانو پرون په اکوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان مشرانو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موضوع مختلفو حکومتي او غیر حکومتي سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کړي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستانی پوز لخوا د ضربې اجب په نامه د عملیاتو له امله چې د پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي چې دا محل د ملک په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د میکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځان وژونکي موټرې بمې چاودنې وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر شپږ شپېتو زیاتې ټپیان کړي دي. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې دا ټول پېتونو تر شا لاس لري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړی او اوس یې دا ډول بریدونه تمخه کړي چې قربانیان یې ولسی خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما هم دا برید غندلې. یونما د خپل ټوټر اکاونټ لاري په افغانستان کې د جګړې لخکېلو لور غوښتي چې سمدستي د ملکي خلکو پر ضد دا ډول بریدونه بند کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. اخوا د وسلوالو طالبانو ویا ذبیح الله مجاهد رسنو ته په یو استول شوي بیان کې په دې برید کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغان آریانا هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی، خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري. مخکې ویل شوی وو چې د قاهرې هوایي شرکت د نامنې له کبله نه غواړي د هرات له هوایي ډګره سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي. خو د افغان آریانا هوایي شرکت مشر داود شریفي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د قاهرې د هوایي شرکت اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مسکون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلي و چې په خپلو هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 15 کلونو زړې وي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي. په بخل شوو کې د ولسمشرۍ د سوکۍ پخوانی امیدوار میکلای ستوکوویچ هم شامل ده. د بیلاروس رسمي خبري ایجنسی تېره شپه وویل ولسمشر دا فرمان د بشري خواهوګۍ پر بنسټ صادر کړی. د ستوکوویچ میرمن د آزاده ریډیو بیلاروسي څانګې ته ویلي خاوند یې ورته ټلیفون کړی، ورته ویلي چې په ناڅاپي توګه خوشي شوی. نوموړی تېره شپه په مینسک کې خپل کور ته ورسېد. ستوکوویچ د 2013 کال په انتخاباتو کې له ګډون وروسته ونیول شو او د 2014 کال د مئی میاشت کې د بې نظمیو د راپورته کولو په تور په شپږ کاله بند قید شو. او وروستۍ خبر دا چې د شام سرخار دمشق ته نږدې په دومه خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالف وسله والو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر تېرې نیمې شپې پورې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې راایستلي دي او په لسګونو نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. توغندي پر هغې ودانۍ لګېدلې چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي. پرون تر دې حملې مخکې د شام جنګي الوتکو په همدې ښار کې پر یو شمېر نورو هم بمباری کړی وي. د تیرې تور په ورځ هم د دوما په ښار کې د ګڼې ګوڼې په یو بازار توغندې لګېدلې وو چې تر 100 زیات کسان پکې وژل شوي وو. د مشال خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د پاکستان حکومت له هند سره د کامی سلامتی سلاکارانو په کچه کې دونکو مذاکرات ځندګولې دي. په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی. د وسلوالو دغه بریدونو هدف څه دی؟
د لپاره دي چې تاسو قوت معلوم پر خپل قوت وخی خپل یوالې وخی نو دوی ته حملو ته زور
ورکړي. د خبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به د اګست په 29 نیټه سوګند پورته کوي. د دې لپاره څه تیاری کړو؟ د
دې لپاره الیکشن کمیشن انتظامات د بدل کړی دي. په تاسو کې چې کوم ډول اور ته پر فام دی هغه څنګه خو دې چې الیکشن کمیشن تاسو ته ځای لګی.
د بلوچستان په لور لای کې د کابلي ګاړو پر ضد کاروای مقامي خلک اندېښمن کړي دي.
ټول کې صد د کابلي ګاډیان موږ استعمالو د سکولان د فار یعنی پدای کې زموږ په چان دي پدای کې زموږ او ثانیا نه دي څوک اسپیټال دي یعنی کابلي ګاډیان چې بندي چې د مریض نو څنګه څوک
اونیس پروگرام د اصول فلور کې مو د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تماچو موضوع څېړلې.
د دې د تماچو څخه خراب څه دي؟ د ماشومان چې دي نو د اوالین طرف ته بوزي تشدد طرف ته بیاي او لکه د ډېر خلکو کدا یو سوچ را پیدا شي لکه ډېر خلک داسي وي چې راغوي د خیال نه وي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویل دي چې له هند سره د امنیتی د قامی سلامتیا د سلاکارانو په کچه کې دونکو مذاکرات د شرایطو په بنیاد نشي کېدی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج لخوا ایښودل شوی شرطونو روستو د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډیلی کې د قامی سلامتیا سلاکارانو د مذاکراتو ګټه نشته. ټاکل شوی و چې د پاکستان او د هند قامی سلامتیا سلاکاران به نن او سبا په نوې ډیلی کې مذاکرات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال اډو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د پاکستان خارجه او قامی سلامتی مشیر سرتاج عزیز وی چې هندستان سره خبرو اترو ته تیار یو خو د لړکوا دوړان د ناس شرط نه منو. د دې وینا واچ د پاکستان او هند ترمنځ د مسلو بنیادی وجه کشمیر دی او د کشمیر د مسلې منطقي او پوخ حل د کشمیری لارښودانو نه بغیر ممکن نه دی. نو ځکه پاکستان هر ځل هم داسې کوي چې هند سره د مذاکراتو نه وړاندې کشمیری مشروالي اعتماد کې اخلي. د خارجه مشیر وینا چې پاکستان سره د هندستان استخباراتي ادارې را د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي چې څنګه دوی پاکستان کې ترهګری کوي او دا ثبوتونه با هندستان او د ملګری ملتونو ستر سکتر سره شریکوي. د سرتاج عزیز د خبري غونډې په جواب کې د هندستان خارجه وزیر سشما سوراج هم نوې ډیلی کې مطبوعاتو سره خبرې کړې او وایي د شملا لوزنامې تر مخه پاکستان او هند لبا خپل منځي مسلې په خپلو کې حل کول وي او دې کې به درې مډل نوي. نو بیا ولې پاکستان د کشمیر لارښودان دې کې راولي؟ د نوموړې وینا وا چې اوفا کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو تر منځ شوې ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې به د کوټلې مذاکراتي عمل برخه وي، کم چې فلحال نه دی شروع شوی. د دې په خبره که پاکستان د کشمیري لارښودانو سره ملاقات کوي نو بیا د سلامتۍ مشیرانو مذاکراتو ضرورت نشته. دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي، خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیري لارښودانو سره وویني. هر څوک دواړو ملکونو په باضابطه توګه د مذاکراتو منسوخولو اعلان نه دی کړی، خو د ذکر شوی خبرونه ښکاري چې مذاکرات به وځنډیږي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې داغه مینا لژوند د سره نسته دا
غلې پېمی ده چې په ګولو باندې باندې نظریه سوچ او فکر څنګه ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه ځمنو کتابو ته کینی ټول تخت فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
درنو درکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. په کابل کې د پرون ورځې د ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 200 ته رسیدلې ده. په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. د حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی او ویل یی دي چې د هغو کسانو پر ضد به لټولو امکاناتو څخه کار واخلي چې دا ډول بریدونو تر شا لاس ولري. بلخوا ناټو وای په دې برید کې درې ملکی امریکایي قراردادیان هم وژل شوي دي. د کابل د برید نور حال د اسمن سارمن پر رپورت کې ورو
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمندانی وای د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپته نور ټپیان دي. ناتو وای په وژل شویو کې درې ملکی امریکایي قراردانیان هم شامل دي. لدی امریکایانو څخه یو ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور ورسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړي دي. پېښه په مکرویانو کې د شینو زاده په نوم د یو شخصي روختون مخې ته شوه. د دې روختون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښې څو شېبې وروسته ازادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډېر خوب شوي دي او هغه سره چې خلک زخمي شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانو ته.
وسله والو طالبانو له پیښې څو ساعت وروسته په دې بریټ کلاس لرل رات کړل. طالب بیان زبی الله مجاهد رسنوي ته په یو استبولي برکی ویلی په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړول لاس نه لري. وسله والو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړی چې ډیر ولسی خلک پکې وشل شوی وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په خاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسله وال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ د ملا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبان باندې چې د سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دی زیف سری دی په چې څه چې د لپاره دي څه تخت قوت معلوم تر خپل قوت وخی خپل یوالای وخی نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په وی اعلامی کې د کابل د استوګنې په سیمه کې د بریټ په سخت ټکو غندلې. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
اسمن ساروانو چې د کابل د بریټ په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول، درنو اوریدونکو زو د بل رپورت په لور مانی چې د جمعیت العلماء اسلام سندلی مشر مولانا سمیع الحق له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنیدو بهیر دی تون کړل شي او هغه کډوالو ته دی ټولې اسانتیاوي ورکړل شي. دا خبره مولانا سمیع الحق پرون د شمالي وزیرستان مشرانو سره په اکوړه خټک کې د ملاقات پر مهال کړې ده. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان مشرانو مختلفو سیاسي ګوندونو سره د کډوالو د ستنیدو په موضوع ملاقاتونه کړي ول. نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان را سره لږ شی باوړاندې شریک کړو.
دا پرون د شمالي وزیرستان چې کوم د پلیشن او خان ته مشرکی او پلاوی چې کوم دی هغه سره په کله هټه ملاقات کړو او په دې اړه هغه خبر چې دغه چې کوم مشرانو هغه سمیر حق مولانا سمیر حق ته دوي چې تاسو نن سبا یو مهم کردار نه باید د دې سمجه هم او چې کوم مطالبه چارواکي دایته ورسي نو مولانا سمیر حق په دې اړه باندې د مرکزی حکومت نه هغه شند دینه وختونه کړ چې را سمره هم د شمالي وزیرستان د کورشوي خلک دي په فرق کې عادل ته کې پراتین د تلک یو مغوي تصدیق سنتګا نه وکړي بل د وې چې دغه د واپس عمل دي ټینګ کړي دا وی دا هم ویل چې سمره هم د کورشوي خلک د تر هغه نه دایي تاسو مو کې په کوم راشوي روزونه راشوي نو باید حکومت په یوازې دا څونه کې جذبي صرف واپس کیږي بلکې تر دې د پاره چې کوم ودانې د روزګار ذریعہ دي تعلیم د څه دغه ټول تر څل تور دي پر دې دا واپس کیږي بجټ کو بجټ ترزر او چې دا چې ربي وینا دا قبایل د پاکستان ټول ملک ټول سیمې دا امن د پاره چې نظام دې راکړ د قربانه ورکړي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو په پاکستان کې د میشتو قون کډوالو د اوسیدو مدته تر 2.5 کلونو یعنی د 2018 کال تر پایا وغځیده. لدی وړاندې ویل شوی وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هیواد راوځي. د افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر په دوه ورځنی دغه ناست کې په دې ټینګار شوی چې د کډوالو راتګ به هیواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وای په غوډه سر کې د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنی غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړه د دې چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هیواد نه نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه پر ورځ د پاکستانی پلاوی او یو ان ایچ سی آر لاس تاسو سره په یو غډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به نتیجه رسیدیم چې مجموعي افغانهای فاقد مدرسه
بل اخر دې نتیجې ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسناد پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. لدې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی د اوسېدو نیټه د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داس حال کې چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو اوسنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنې شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکه زیانمنولی شي.
Something happening here on the public front and the reaction of
زین شان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو لاکس عمل سره مخ کیږي. دلته اوګدو لارینونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه وایي. دلته د پاکستان بیرغ سوزول کیږي، دلته پاکستانی نوټونو ته ور ورکول کیږي. دا چارې مونږ اندیښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو مخې د دریو لسیزو څخه تر ډیر مودې رئیس پاکستان د 500 میلیونو څخه د ډیرو افغانانو قربو. دوی ویل دی ډلې تر نیمه ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو راغلي به شک چوکې
دې له سخت راغلي کیره هر څه کې
د مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
درنو ودونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ټاکلی دا چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به د اگست په 9 نیټه څوګن پورته کوي. د دې ترڅنګ د اگست په 10 نیټه به د ضلع تحصیل او ټاون ناظمانو او نائب ناظمان ټاکل کیږي. د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویاند وای په دې لړ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي. نور حال په خبره ده مشال اړو خبريال شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال ریډو ته ویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9 نیټه یعنی 9 اگست د مقامی حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 10 اگست د هوس دننه د جلی تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د دې میاشتې یو کم 10 تاریخ چې کوم ورکړې ده یعنی 29 اگست په هغه باندې بعد ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف د بار ادا نه تم مقرر کړی شوی ده. دې سره سره په 10 اگست باندې د دلې د ناظم او د نائب ناظم تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلج یا نیبرهود کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرال سیټونو باندې په هغه کې به د هاوس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریاں پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلې دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبو کې چې رقم یې سوکې لپاره سوک منتخب شوی دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي.
مات مکمل کړی دي په تاسو کې کوم د اوت پر فارم دی هغه موږ خپل د سکریشن کمشنر تاسو ته ستاسو لګولې دي ار یو ریټرن د سر سره چې کوم ځای کې خپل تاغلات نه د دې جمع کړی دي او هغه ریټرن د سر با او د حلف هم اخلي د هغه ممبرانو نه د ټولو ممبرانو لپاره چې هغه د ډیسټریکټ لپاره کړه تحصیل لپاره تا ټاون لپاره جوړ شوی دی هغه د زنانه دي اقلیت ته کسان دي یا نوجوان دي جنرال د ټول با په دغه ورځ باندې حلف اخلي.
د پامړدا چې په 10 مې په ټول خیبر پښتونخوا کې باندې سلویغ زرو سوکو لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو جاتو سوکې تر لاسه کړې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیږي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو وروڼو تاسو مشه لاړی خبرونه ته غوږی. د ډیپلوماټ مجله لیکي ایران لا هم د پاکستان سره د ګیس د پایپ لاین په منصوبه کار نشي پیلول ځکه چې په ایران وسوم نړیوال بندیزونه دي. د مقالې نوري برخي له فرخند اسد نور.
ډیپلوماټ مجله لیکي ایران ته نړیوالو طاقتونو سره د خپل اټمی پروګرام په اړه په 13 میاشت کې معاهده لاسلیک را خو دا لا نه معلومه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه به هم سرته ورسیږي او کنه. په دې 13 ورځو کې پر دې یو ځل بیا د دوه هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د ایران به پاکستان ته د ګیس پایپ لاین په منصوبه زر تر زره کار شروع شي چې څنګه دغه هیواد نړیوال بندیزونه لري شي. خو بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د د ګیس پایپ لاین په منصوبه لا اهم بندیزونه په خپل ځای پراته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي ایران لا اهم د نورو هیوادونو سره څه قسمه سوداګري نشي کولای او زیاتوي کله چې ایران د خپل اټمی پروګرام په اړه په شوي معاهده عمل پیل کړي نو له هغه وروسته به په دغه هیواد بندیزونه نرمول شي. په اسلام آباد کې اوسیرون کې د نوم نه خاودلو په شرط ډیپلوماټ ته وایي د امریکا له خوا د دې بیان د راتلو وروسته داسې معلومیږي چې امریکا د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه نه دی خوشاله. په دې 13 ورځو کې په میډیا کې داسې خبرونه وو چې روس او چین دغه منصوبې په حق کې دي ولی امریکا یې مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر چې کله د روان کال په جنوري کې د هند دوره کړې و نو یو مقصد دا هم و چې په دغه سیمه کې د روس او چین په مقابل کې هند یو داسې هیواد دی چې په آینده کې د امریکا لپاره په جنوبي ایجیا کې یو ښه مرستیال هیواد ثابتې دی شي. بلخوا ماسکو چې په تیر وخت کې د نوي ډلی سره نږدې بات شوې ده اوس یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې جوړیږي او داسې معلومیږي چې په دغه سیمه کې یو بدلون روان دی. بلخوا د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم په اسلام آباد کې د شپږ سلویښت بلیونو ډالرو د سرمایه کاری اعلان وکړ چې دغه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوی سرمایه کاری ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړوند تاسو غواګي درنور دونکو په ننګرهار ولایت کې د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت د محصلینو لپاره یو هاستل ودانه جوړ کړل شوې ده او د دې پرانسته شوې ده چې تفصيلي د جلال آباد نه د مشال اړوند خبريال باز محمد عابد پر رپورت کې ورو.
د ننګرهار پونتون د محصلینو لپاره د لیلی دغه ودانه د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزه وزارت له اړخه د هغه 100 میلیون ډالر لو بودیجی څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر سپر درخته شوې وو. د دغه ودانه د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزه وزیر په هندوی سلامت عظیمی خبريالانو ته وویل
ارزش 2.5 میلیون ډالر است.
دغه ودانه د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې. ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې پکې د 2.5 میلیون ډالر پورې هغه پروژې عملی شوې چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منزور شوې.
نو آمدن کشت مواد مخدر در ولایت ننګرهار می باشم.
د ننګرهار پونتون علمی مرستیال محمد ناصر کاموال وایي چې دغه لیلیا د 1200 تنو محصلینو د وسیدو گنجائش لري.
دا تقریبا د 1200 شاګردان ته سیدو زیه برابرای په اساسي شکل جوړ شوی دی. وازنه مشکل چره هغه د ترانسفارمر د برق ترانسفارمر موږ وزیر سپتمبر ولی سپتمبر موږ د لوړ زکو وزیر سپتمبر دی ان شاء الله چې هغه برابر شي نو څه مشکل نشته.
د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزه وزارت د جی پی ای پروژې غړی عبد الله هاشمی چې د لیلی د ودانی د چارو یو تن سارون کې دی وای د لیلی ودانی په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او وی چاته مو دا وخت نه دی ورکړی چې درغلی پکې وکړي
ټول ټیسټونه چې د یو ساختمان د لپاره مناسب دي هغه مونږ دلته استفاده کړی کوالټی په لحاظ باندې ان شاء الله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي د خدای په فضل سره مونږ ډیر خوشحاله یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه موقع ورکړی چې په دې کې څوک فساد وکړي یا مونږ خدای نه خواسته خپل پکې ملوث شو
د ننګرهار پوهنتون د لیلی دغه نوی سلور پوری زودانی په 15200 مربع ځمکه باندې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول پکې یو سلو دیر شخونی دي چې شپږ نوی پکې د خوب لپاره لس خونی پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونی د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړي شوي دي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
درنو درکو د باز محمد عابد دې رپورټ سره د پېښور کې د سحر لسنی بجې شوې دي مجید بابر هم را سره په استودیو کې ناشته نو له هغه نه د خبرونو لنډي سور
د هند او پاکستان ترمن د سولې خبري اترې د پیلي دوه سخه یو ورځ مخکې منسوخ شوی ټاکل شوی و چې د خبري اترې نن او سبا په نیو دلی کې وشي خو راپورونه وايي د خبرو اترو د ایجنډې پر سر د دواړو لورو ترمن اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول د پنجاب صوبی په لاهور کې انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کېدل قلم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د مشرانو یو ډلې سره د ملاقات نه پس په حکومت غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو بهیر توند کړي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار عبدالحق مین سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې له امله یې درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي د سیمې خلک وایي چې چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د امن اعظم پولیسو رینجر موټر د تیرېدو په حال کې و د پیښې پلان تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستی افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځانوجون کې موټرې بمې 14 وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر شپږ شپېتو زیات چې ټپیان کړي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر ویلما او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده د افغان آریانا هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې څه هم بدلون راغلی خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو یو فرمان جاري کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي د شام سرخار د مشت نږدې په دومه خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی
مجید بابر شو د خبرونو لړنی زی تاسو ته وړاندې کول وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال د پاک ریاض مساخیل د پاکستان د زین ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتی مشیرانو په مذاکراتو لیکلي د غلړکی مشرق ورسپانو وایي چې هندستان د مذاکراتو نه تختی او د پاره د اول نشرتونه ایخی دي چې پاکستان به د کشمیري لارخودانو سره ملاقات نه کوي او کدا سی وی نو بیا د مذاکراتو سره ضرورت نشته خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړی شوی دی چې هر کله د کشمیر په حق لا خبرې کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې غستی شي اداري وایي چې هندستان وخت په وخت پاکستان ته باندې جوړوي لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیماني کانفرنس دوران هم هندستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي خو پاکستان داسې ونه کړ او د کانفرنس کوربتوب یې پریښودو د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوې دي کوم سره چې په نړیوال کچ د هندستان لویا بدنامي شوې ده اداري اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کلکېچ کومولو لارې لټول پکار دي خو هندستان چې کمر وې خپل کړې ده د سربا مسلې نور هم سیوا کیږي لکه د مذاکراتو نوړان دي د کشمیري مشروالې گرفتاري او هغوی يرول نونړيوالې رورولې او ملګري ملتونو لا د هندستان د رویې جاج غستل پکار دي او د لړکی دوی لا پاکستان سره ودرېدل پکار دي د دې تر څنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې 13 کال 14 دسمبر باندې په آرمي پبلک سکول پیښور د وسلوالو بریدرستو په سلی رښتم دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندی زغونډو شو چې پکې کې ملک د ترهګرو نه پاکولو عزم شو او د دې لپاره د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کمی تګلارا وټاکله. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو. اداري وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان ضرب عزب اپریشن او کراچۍ کې د بتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. دا شان بلوچستان حکومت لخوا کړې شوې اقداماتو په وجه ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډېره حده ښه شي. اداري اخیره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کولی شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي، کم چې د ترقی او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروری دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اوردونکو، وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو او ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحا امیرزاده نور.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند د ملاقات پلان لري، نو په اخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي، لکه څنګه چې روانه اونۍ وشول. ورځپاڼه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل، کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. ورځپاڼه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نه ښکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپله دا هېواد د ترهګري ښکار دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر ورځپاڼې په خبره پاکستان راتلونکې میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې قربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د ایجنس په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې لاسوهنه کوي او د 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نوره اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو گاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابي زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستان خپل جنگي ځواکونه وستلی دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې د حقایق سرګندي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشتي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو دا واضح شوې دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګري او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي، نو کېدای شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس لیکي کچرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د بلوچستان په ضلع لورو لای کې سیاسي ګوندونو او ځایي اوسیدونکو جرګې کړې دي ترڅو حکومت د کابلي ګاډیانو په خلاف له ممکنه کاروای ودروي. د دوی په خبره حکومت په دې اړه پوره تیاری نیولې دی، خو ولې هلته ځایي پولیس چارواکي وایي چې په دې اړه تر اوسه پورې باقاعده کاروای نه دي شروع کړي. خو دغه پولیس چارواکي دا هم وایي چې سپریم کورټ لخوا ورته د کابلي ګاډیانو خلاف سخت کاروای حکم ورکړل شوی دی. نور تفصیل د نیاز مساخل پر رپورټ کې.
د جمعیت علما اسلام نظریاتی ضلع لورلی د زده کوونکو سازمان ځایي مصر عصمت قدیزی په خبره ضلعي انتظامیه د کابلي ګاډیانو په خلاف باقاعده پلان ترتیب کړی دی او په دغه اړه یې له اوسه په لسګونه موټرسایکلان د کاغذان نه لرلو په نوم نیولی دي.
موږ دا وایو که قانون پر پوره ملک کې وي، خو موږ د دغه شي بیا موږ ملګري یو، او که هلته له یوې خوا تا د چمن بارډر خلاص کړی دی، باقاعده ګاډیانې په وافر مقدار سره رارسېږي لورلی پورې تر بل بلوچستانه پورې، او دلته ته د اکشن پر اخلي د غریبانو خلکو یو 15 روپۍ په دا کې بندي وي، هغه راپورته کړې باقاعده ته له دغه خلاف باندې بیا ته اکشن واخلي او دا خلکو د خولې روزي درې.
عصمت قدیزی زیاته کړه،
موږ دکاندارانو سره ګډ کابلي ګاډیانې دي، زموږ له ملازمینو سره ګډ کابلي ګاډیانې دي، یعنی ملازم تر خپل ځای پر خپل ځان سره سواله، یعنی زموږ دفتر انسون لیر لیر دي تقریبا یو عدالت موږ پېښې وي، دلته موږ په منډه باندې روان یو، هلته ورسو په اډه کې څونس ولیاړي موږ ټونس رسپورټ موږ په ځای کې پنځه منټې ورسې چې دا کابلي ګاډیانې بندې چې دا خلک به د عدالت پر څنګه دي. 100% دا کابلي ګاډیانې موږ استعمالو د سکولانو دپاره، یعنی په دا کې زموږ بچان دي، په دا کې زموږ استانیان دي، څوک هسپتال دي، یعنی کابلي ګاډیانې چې بندې چې دا مریض موږ په څنګه رسو.
بلخوا د لورلی د پولیسو لوړ رتبه مصر ډي اس پي بشیر بنګولزی د ژغ نه ثبتولو په شرط وویل چې تر دې دمه دوی په دغه اړه باقاعده کاروایی نه کړې او نه یې پلان لري، خو په خبره د سپریم کورټ له اړخه په دغه اړه دوی ته سخت احکامات را رسېدلي دي، ځکه دوی اوس په سوچ کې دي چې په دغه اړه کومه اسانه لاره کېدای سي چې د ده په خبره نه خلکو ته تکلیف ورسېږي او نه دوی ته کومه قانوني مسله جوړه سي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلع لورلی ځایي مصر نعمت جلالزی په دغه اړه وویل چې که د کابلي ګاډیانو په خلاف ممکنه عملیات پیل سول، نو د سیمې ټولې سیاسي پارټیانې به یو تګلاره خپله کړي.
کوشش کوو چې موږ د خلکو ته د دوی د روزګار د دې معیشت دا ونه وو، موږ انظامیت دا یایو، موږ به هر هغه قدم ته لاړ شو چې د خلکو په هغه کې مفاد وي، د ولس په هغه کې مفاد وي، د علاقې په هغه کې مفاد.
بلخوا د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې صوبایي سکرټر عبدالخالق مندوخیل د ستونزې حل په اړه وویل چې په کار دا ټول سیاسي ګوندونه، حکومتي ادارې او د خلکو استازي سره کښېني او د ستونزې اسان حل راوباسي او خلک دې ته راضي کړي چې په اسانه قسطونو خپلې ګاډیانې رجسټر کړي.
دو ګاډۍ چې دي دا به قسطم وي پټکي بیا به کاشي، لکه په 2013 کې کوم قسطم سوی وو، نو هغه به بیا له فیډرل ګورنمنټ څخه منظوري دوی اخلي، بیا به د دوی باقاعده رجسټریشن کاشي.
یاد دې وي د بلوچستان لورلای په ګډون زیاتره سیمو کې خلک کابلي ګاډیانې استعمالوي او وخت نا وخته د دوی په خلاف د حکومت لخوا عملیات ترسره کیږي.
نیاز ریا نیاز مساخیلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول. درنو اردوونکو، په بنو پرس کلب کې د غیر سرکاري تنظیم لخوا د شمالي ګذرسان او نیم قبایلي سیمو میرمنو او ماشومانو ته د صحت د سہولتونو ورکولو په لړ کې یو دستور شوی. په دې دستور کې د مقامی مشرانو، عالمانو، کډوالو ترڅنګ ډاکټرانو هم ګډون کړي چې تفصیل یې د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو.
غیر سرکاري تنظیم سوشل سرویسز پروګرام بنو پرس کلب کې د یوې غونډې تابعیا کړې وه چې پکې د نیم قبایلي سیمو، بنو او شمالي وزیرستان بې کوره شو مشرانو، عالمانو، وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او د صحت څانګې مشرانو هم ګډون درلود. د دولت ممرسته دوی په نیم قبایلي سیمو درې یونین کونسلو کې په صحت مرکزونو کې میرمنو او ماشومانو لا صحي سهولتونه ورکوي چې پکې دوایانې، خوراکي توکي، ماشوم پیدایش، د میرمنو او ماشومانو یو شمېر ناروغۍ لری کولو کې دوی ته خدمات ورکوي او میرمنو او ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ ټیکې لګوي. سوشل سرویسز پروګرام مشر شفیق الرحمن مشال ته وویل دوی د شمالي وزیرستان او افاربنو 100,000 میرمنو او ماشومانو ته د صحت په حواله دغه پروګرام دی.
د وخت د یونیسف مالی تعاون سره ایم این سی ایچ پروجیکټ باندې کار کوو. د وخت د ری هیلت فیسیلیټی د چرته به مونږ 24 ای موک سرویسز ورته وای دغه وزیرستان چې کوم بې کوره شوی خلک دی دیتا د اف آر بنو کې چې کوم خلک وو د وزیرستان میندو خویندو ته دغه ورکړې دغې لپاره زره کې پیر بخیل بیسیکل یونټ کې یو لس ماشومان تر دې وخته پورې هغې پیدا شوی دی. انتهایی غریب او مستحق مریضانو ته دغې نه فایده رسېدله. دا پیغام د وزیرستان د بې کوره شوی خلکو او زره کې پیر بخیل، تخت خیل، محمد خیل کې اوسېدونکو خلکو ته ویل غواړو د دې موږ سره امانت دی چې د خدای خطر وکړئ، د هسپتاله پورې راشئ او د خپل امانت د موږ نه خپلو کورو ته وسئ، خپلو میندو خویندو ته او ماشومانو ته.
دغه غونډه کې ګډونوال د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل مختلفو ناروغۍ لپاره څومره هم چې واکسین دی کې هیڅ منع نشته او خلکو لا پکار دي چې ورنه ګټه پورته کړي.
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دي چې صحت دا دی یو کامل انسان دی پوره ضرورت نه دو، ځکه چې بغیر د صحت نه انسان په معاشره شه هیڅ قسم خدمت نشي کوله. نړۍ دغه وجنه د نر او د شزینه د وړو او د سترنه دا اپیل چې په صحت باندې دا خصوصي توجه ورکو، کیم چې ویکسین دي د شلولې دی پوره یا د سری دی پوره یا د مختلف مرضې دی پوره په دا شه هیڅ قسم مزیر صحت شای نشته او نه حروم شای نشته. پشه دغه وجنه د عوامو نه دا اپیل چې په دا شه د ډاکټرونو سره خصوصي تعاونو کو.
د نیم قبایلی سیمه اوسیدون کې ګل نعیم وایي کلی کې دوی د دغه پروګرام نه ډیره استفاده کوي.
دا د پروګرام مولا خواتین دي او د نوکران چې ګری په موږ کلی د زنانا ور دي دغه ته ویکسین ورکوي، دواګانې ورکوي او بل د وړه بچان دي دغه ته ویکسین او دواګانې او د تکدوري دا ورکوي. موږ ډیر خوشاله یو په دې باندې چې دغه کې د غریب او د امیر هیڅ فرق نشته. موږ دا وایو چې دلته کې چې د کوم نور داسې بیماریان دي لکه شیر د کوي او نور داسو بیماری دي چې نور داسې ویکسین سٹارټ شي د غریب خلک موږ لکه ډیر غریب را.
دا پروګرام مشرانو پر دې زور ورکړو چې د میرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو هم دې سره د اوس وخت را رسیدلې د ونیس پروګرام د سولې په لور په نننی خبرونه کې زموږ همکار بشیر غواخ د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تماچو موضوع سیړلې ده. راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره وښو
د سولې پر لور.
افغان حکومت په ټول افغانستان او د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولې ده. دا کار د بشري حقوقو د فعالانو د سولې زو مظاهرو او ټولنیزو مطبوعاتو مبارزې وروسته وشو. د سولې پر لور په نننۍ خبرونه کې په دې غږیږو چې د ماشومانو د لوبو ټوپکې تمانچې پر وړو څومره اغیز کوي او د داسې شیانو سره لوبې کول آیا دوی رښتیا هم په غټوالي کې تشدد خوخولو ته هڅوي؟ زه بشیر غواخیم، هر کله مو کوم
زیر پراغلم چې خلک دا ټوپکې باندې کی پلاستیکي ټوپکې په بازار کې نالي او تماچی نالي او یا ماتي کی
زم درې وړو سره تم زده غړم چې قلم او کتاب دراغستې شي. حکومت را درخواست ده چې دا اسلحه دې بازار جوړ مات شي.
ټوپک امن، ټوپک.
دا د سواد د مشمونو او د غوی د پلرونو اوازونه دي چې لنډه موده مخکې د وړو د لوبو د ټوپکو تمنچو پر ضد مظاهره کړې و. په خیبر پختونخوا او جلال آباد کې له دوه کلونو راهیسې ځوانانو پر حکومت د فشار اچولو لپاره مظاهری او احتجاجونه وکړل ترڅو په بازار کې پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګي. د سوات ننګیالی یوسفزی وایي دوی ته دا ډیره ځورونکې وه چې د اختر په ورځ کې دي د کلي دوکانونه له پټاقې وو او نورو داسې شیانو ډک وي چې ماشومان تشدد کولو ته هڅوي.
نن هم چې موږ په بازارونو کې ګورو نو دا ټوپکې تماچې په زرګونو په لکونو کې پرتې وي. نو موږ وایو چې د دې پر خلکو کې او پر عام سوسایټي کې د بازار په خلکو کې دا اویرنس پیدا شي چې دا ټوپک چې دا څومره خراب سیز دی، دا تماچه څومره خراب سیز دی، دا ماشومان چې دي نو دا وایلنس طرف ته بوزي، تشدد طرف ته بیاي او لکه د دې خلکو کې دا یو سوچ را پیدا شي. لکه ډیر خلک داسې وي چې دا غوي دې ته خیال نه وي چې لکه دا دومره خطرناک شي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هلته له ډیورنډ غاړې اخوا په جلال آباد کې انزورګر او مدني فعال حمد الله ارباب په هڅو نوی وځي حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شینو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار وکړ. موږ
تاسو ګورو چې په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګ جګړې سپان دی او سو زمون خپل د کلچریو نن نمګړتیاوی دي تاسو سره وانه د بیا په خاطر شي راتونکي نسل د دې تشدد د کلچر نه په یو نه یو شته مخنیوي وشي. نو په دې حق له موږ وخت ته یو کمپاین شروع کوو هغه د فیسبوک سوشل میڈیا کی عملاً پیلی اولس کی خبر شروع شو البته پیل من جلال آباد د خار نه کړو بیا دا خبر د افغانستان سیمو ته ورسیدله.
د امریکای د ماشومانو د تعلیم ملي ادارې ان ای وای سی ای په خپل یو تحقیق کې لیکلي چې کوچنیان د خپل چاپیریال څخه اغیزمنېږي او د لوبو شیانې آینده ور جوړي. یعنی که یو ماشوم د تعمیراتي شیانو لوبې کوي نو هغه سره دومره مینه پیدا کوي چې په غټوال کې هم تعمیري کار د ودانۍ جوړول او ورته شیان کول غواړي. په بل عبارت که ماشومان د ټوپک لوبې کوي نو ډېر امکان شته چې په غټوال کې به هم ټوپک خوخی چې تشدد کولو ته لار پرانیزي. د نفسیاتو ماهر ډاکټر روبی شهریار د وزیرستان د ماشومانو سره ډېر کار کړی دی. هغې د یو غیر دولتي ادارې له لارې پر ماشومانو د جګړې د اغیز کمولو او عادي ژوند ته د هغوی راګرځولو لپاره هلې ځلې کړې دي. د سولې پر لور خپرونې ته یې وویل
خبرې کولې گیمز به مونږ سره کول که نه نو په هغې کښې به مونږ ته ځي مونږ ته به پته ولګېږي چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دوی به جهاز وکتل چې یاره هسې اواز به م واورېده نو دوی به مونږ سره یکدم ناست وو لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو چې دوی به جهاز اواز څنګه واورېده دوی به در نه کمرې ته لاړل او کمره کښې به م چېرته یو بوټ کښې کونه کښې به کښېناستلو چې مونږ به دا جنګ خبرې کولې دا داسې که نه لکه دا شیزونه ټوپک تماشې نو چې دوی به دا واورېده دوی به یکدم دوی به بل شانتې شو که نه دوی باندې به هغه یره راغله بالکل ټول لاسونه به یې یارېدلو لاسونه به یې داسې عرپېدلو او خبرې به یې نه شو کولې زړه به یې داسې درسېده زر زر دوی باندې به هغه یره راغله چې مونږ به دوی باندې خبرې کولې که نه جنګ و ستاسو کلي کښې څنګه جنګ و څوک و طالبان و داسې فوج و داسې ټوپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به مونږ کړې دوی باندې به بل شان یره راغله داسې یره به پرې راغله چې دوی به بالکل ټول رپېدل داسې خبرې به یې نه شو کولې خوله به پرې راغله زړه به داسې درسېدل درس درس.
تاسې د سولې پر لور خپرونه اورئ. کارپوهان او څېړونکي وایي چې پر ماشومانو د تشدد د اغیز ختمولو لپاره ډیره ضروری ده چې کوچنیان په داسې لوبو اخته پاتې شي چې هغه په ټولنه کې د شریک کار په اړه وي. پېښور کې تعلیم د سولې لپاره پروژې له لارې کار کوونکي نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې یې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډیر پام انتخاب شي. د هغې په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچې ولیدي او هغې سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا و نو کله چې ما واړه ولیدو نو هغو لوبې کولې او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمي والا دغه به یې اغوستو کم کانسپټ چې جوړ شوی اوسو اتې هغې حوالې سره به یې بس یو پروګرام شمزان لکه اوس سکول کې او هغه کلونې چې هغه یوز کولې هغې کښې کله چې مونږ دا هر څه ولیدو نو زه په خپله هغه سامان مې دا وړو نه م راغوستو لاړم بازار کښې مو کتل نو دا کولې هم خو زبردست دغه خرڅېدو حالانکې هم پیلونه وو او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دې باندې بیا 2011 په اینډ کښې مونږ دا کمپین سټارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړه دي دوی آلرېډي سواد کښې داسې حالات لیدلي دي چې په هغې کښې طالبانو باقاعده ټوپکې باقاعده راکټ لانچرې دا یوز کړي دي داسې آرمي هم یوز کړي دي نو زمونږ د وړو ذهن چې دی آلرېډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم یو ماشوم دا نه وایي چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خپرونه اورئ. د روانو جګړو ترڅنګ ځینې نور داسې عوامل دي چې ماشومان د لوبو لپاره د ټوپک او تماچو خوښولو ته هڅوي. د ځینو دغه سببونو له وجې مور پلار ته هم د عادي ښکاري او تر ډېره یې په بدو اغیزو نه پوهیږي. حمدالله ارباب وایي د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بېلابېل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي.
رسنۍ وګورو تېر د څو لسیزو جنګ په د پښتون په سیمه کښې مونږ وګورو چې تشدد دی وژنه ده په پښتنو کښې ځینې بد دودونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیریانې فلمونه چې جوړېږي خاص کر په د پښتونخوا پېښور کښې مونږ تاسو ګورو چې دا د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د کې د تشدد طرف ته دوړل د پاره یو اندی غونډې کار روان دی. د دې تر څنګ بهشکه په ماشوم خو نه پوهېږي، خو ماشوم وي، البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنګ جګړو کې رلوی شوي دي، نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ د ژوند کوو د جهاد په وختونو کې، نو هلته به انصاف کې مونږ ته د چې ټوپک او په ټوپک جهاد او په ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو دا کیسې مونږ ته ویل کېدلې، تر څو موږ په دغه کلتور سره آشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله ملونه لري، داسې یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده، رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار کفار مزدوري ته ځي او یو مسوره افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغه ټوپک اخلي، ځان پې خوږوي او یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې په علم د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نورو هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي، نو د سبا ته د ده په سر کوم چا ټوپک یا تمانچې ایښي او تختۍ یې وژني یا یې بچي تختۍ، نو دوی د ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دوی بچو ته د دغه شي سوچ ورکړي. دا څوارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار کې ډېر رغنده رول دی چې هغې باید خپل اولاد د نږدې نه وڅاري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته هم پرېنوي.
اوریدونکو، نیلم ابرار چټان هم وایي چې دا د مور او پلار ذمہواری یا مسولیت دی چې خپل اولاد ته داسې چاپیریال برابر کړي چې هغوی پکې اوس هم د آرامۍ احساس وکړي او د ښې راتلونکي لپاره یې پر سمه لار روان کړي.
هغوی ځان له پکور کې د بوتل نه اسلحه جوړوي، راکټ لانچر جوړوي، ټوپک جوړوي، پکور کې مغو جوړوي. مطلب ضروري دی چې موږ خپل وړو مایند داسې سیټ کړو چې هغوی د سره دې طرف ته سوچ نه کوي. دا هر خلکو د پاره دی، اصل هر خلکو د پاره دا کم چې د دې وطن لپاره جنګي، کم چې د وطن په سرحدونو نه استي، دا وی د پاره د دې وطن د محافظ د پاره، دا د وړو د پاره نه ده. مور چې دا هغه خپل بچی له تربیت ورکول شي، که هغه ورکول غواړي، څنګه چې موږ ګورو نو مور چې دا هغه د بچی سره خپل ټایم او باز زړه چې هغه په کور کې هغه خپل بچی سره یې، نو که هغه خپل بچی ته د بچپن نه دا وښایي چې واړه چې دي هغه صرف او صرف تعلیم حاصل کړي، د ټوپک نه لرې وساتي، د ټوپک په ځای لښکوري شانتي، د کمپیوټر والا سامان کم، دا ګاډي یا د دې نه علاوه نن سبا خو ډېر ټیکنالوژي مخې ته تللې، دې حوالې سره خپل سامان نور تر وړي، نو واړه به ډېر په شوق سره هغې مخې ته راځي. ځکه که زه وګورم زموږ خپل کور کې هم واړه دي، نو چې زه هغه ته ویم راشي ویم ګیم وکړي، نو زه ولا داسې ګیم ورکړم چې صرف کارتونانی، زه په ګیم کې هغوی ته تماچو د ټوپکو ګیم نه لګوم. ماته پته ده چې دا ماشوم دې کې دلچسپي واخلي، دا بیا ماته رسته چې ما نه ټوپک راوړه، نو داسې نمونه ګیمونه دا چې ختم کړی شي، نو د دې سره وړو په ذهن باندې ښه پازیټیو دغه راځي او اثر راځي.
اوریدونکو، هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم، خوشاله او آباد اوسئ.
جوڑ کا بہو کے تو